د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه زموږ خبرونه پیل شوې. په دې لومړی خبری مجله کې ز اسمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي
پراتلون کورز کې به یو شمیر مهم طبي سامان آلات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شو.
نړیوال بانک افغانستان ته 280 میلیون ډالر ورکړي.
یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې پراتلون کې کیس موږ له ټول کنګلسي او پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
طالبان وایي ورستۍ بمبي حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي. ولیکم تعدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
د خوص اوسیدونکو د غلام خان بندر لاري په تاګ را تکي د خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلص کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر اوریدو وړاندې به را بولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې لسکونه ایثار پاتی افغانان پرون کابل ته ورسیدل. په فرا کې نامعلوم وسلوالو یو دینی عالم مواشه او د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې د بوربکۍ او توپانونو مرشوبلې په ډېرېدو دي. د خبرونو تفصیل. په هند کې لسکونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستيال ویندوی احمد الله وسیق ازادي رادیو ته موبایل 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسیدل.
له کاپی ځندورسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره سوچي. له کابل نه یو شمیر مسافرین هندستان ته نقل کړل او له هندستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تنه افغاني مسافرین چې په هندستان کې بند پاتو هغه را انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د دسمبر په 10مه له کابل یو الوتکه نوی ډیلی ته ورسیده او څه باندې سل تنه افغانان او هندیانې ورسول. د اعلامیې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوې څو په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ یر، جان کورنین او بنجامین ساسی سره په کتنه کې ښاغلی خان همدارس له امریکا وغوښتل چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستانه د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. په فرا ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عادل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فرا ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دی. عادل زیاته کړ چې د قتل علت نه دی څرګند او د دې ځواکونه د پیشي په عاملانو پسې ګرځي. ورمورز هم د فرا په بالا بلوک ولسوالي کې دوه تنه د لاسي بم په چاودنه کې وشل شوی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې زوروري بړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. د کنډاکي والی اندې بشر ویلي یوازې په دغه ایالت کې له اویاو زیات کسان وشل شوي دي. په دغو توپانونو کې له مشهورو ورانو شویو سیمو په کنټاکي کې د شمو فابریکه، په لویدیز ایلینوی کې د امازون ګودامونه او په ارکنساس کې پالنځای دی. د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې زورورو بوړبکیو او توپانونو چې بې ساري بلل شوي لسکونه کسان مړه کړي او ګڼې سیمې ورانې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د زیانمن شویو ایالتونو له والیانو سره خبرې کړې دي او د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورانیو له امله له زیانګالو خلکو سره د مرستو چاره هم ټکنۍ شوې ځکه لارې او کوڅې بندې شوې دي. له ورمې ورځې په کنټاکي، ایلینوی، ارکانساس، میزوری او تننسی کې زورورې بړبکۍ او توپانونه چلیږي چې د کال په دې میاشت کې بې مخینې بلل شوي دي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دېرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شویو وسلو کې د جاویلین 130 راکټونه شامل دي. خو د آزادی اروپا آزادی رادیو د امریکا له دفاع وزارت ته دغه خبر د بیړني تایید په اړه څه غبرګون ترلاسه نه کړ. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نه و ویلي. روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیمو د یوه لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد ترسره کیږي. مظاهرچیانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیریدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینتو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج بند کړي. د لاریون تنظیمونکي او د چاپیریال د پاسون د غورځنګ مشر الکساندر یو اندوویچ آزادی رادیو ته وویل د مظاهره چانو یوازینی غوښتنه داره چې ریو تینتو له سربیا څخه وویستل شي او د لیتیمو د کان د استخراج د منع کولو قانون تصویب شي. زمو شغله آزادی رادیو اوري ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. طالبانو د هند مرستو هر کلی کړی او ویلي چې د هند د نورو مرستو ته هم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو ته وویل د هندوستان سباندې یو نیم تن طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی په روغتونونو باندې ویشي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې دا مرسته کړې ده. هندوستان تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې او زرګونه افغانانو ته د زده کړو لپاره سکالرشیپونه ورکړي دي. د موضوع سل صفی الله ستانک زیولانی کوي.
طالبان وای دم غړی چې افغانان له سخت شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هر کله کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسله غازادی راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. ښاغلی وسیق ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند د مرستو په اړه وویل
د هند حکومت له لوري تر سره شوی مرسته چې یو اشاریه شپږ ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو لمخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه سی وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات صورت لري د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوی ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوی چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده او د طالبانو د ویان ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروي کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شامل دي. د هند دا مرسته په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤولینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د دسمبر په 10مه له کابل نوې ډیلی ته تللې وه او په سبا یې یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان تر څنګ په خپله اعلامیه کې د دسمبر په 10مه له کابل د دیوي شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سکانو او هندوانو په شمول د څلور نوي تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 4500 د هند اتباع دي. که څه هم په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د هند نورو مرستو ته هم تمه لري. له بلې خوا طالبانو د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالرو شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټول شوي وي، خو د طالبانو له وخته رسیدو وروسته کنګل کړی شوي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د 280 میلیون ډالرو آزادیدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل آزادی راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښته مهمه ده چې یو لار پرانستل شو او امیدوار یو چې راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګلسي او پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو لډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایا یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه د نړیوال بانک په حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د خړو نړیوال سازمان WFP ته ورکول شي چې بشری ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شویو پیسو څخه به 1.3 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي او پاتې 100 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 70 زره میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بس پنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادیدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادیدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیسات سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیات د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډیر موثره تمام شي. فکر کوم چې دا موثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالره نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدي پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکو کې هیل رسپانی په یو ریپورت کې د هغه ارسوونو خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپل کارکونکو ته په یو یادښت کې چې د هیل رسپانه وی لیدلې دی لیکلي. د بهرنیو چارو د وزارت د درې میاشتنې ارزونه به افغانستان کې د دوی د خپلتیا څخه د کړی درسونه وارسي او د وړاندې تګ لپاره به سپارښتنه وکړي. په دې پروسه کې به د 2000 میلادي کال له جنوري څخه تر 2020 کال اګست پورې موده وارسول شي او د ارزونې مشري به دانیل سمیت کوي چې په جنوري میاشت کې د کمې مودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رسپانوی سمیت او ورسره په ټیم کې د بهرنیو چارو وزارت وسنی او پخانی کارکونکو به اسناد ته لاسرسي ولري او د داوود طالبانه مرکو اجازه هم ورکړل شي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په وینا وړاندې وای دوی تمه لري چې نهایی راپور به پټوي او څومره جزئیات چې ممکن وي هغه به پکې شامل شي. خو ورسپانه د بلنکن له خولې زیاته ای د دې لپاره به ټوله هڅه وشي چې هر څومره چې ممکن وي شفاف ووسی. لبلې خو ورسپانه د پینټاګون د یو بیان له خولې ویلي د امریکا دفاع وزارت هم د افغانستان څخه د وټلو پاړې و جلار سونه پیل کړی چې د 2020 کال له فبرورۍ د 2020 کال تر اگست پورې پر مودره څرخي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دی ورسپانه ته ویلي د دې ارزونه یو خپلواک ټیم وونه مخکې خپل کار پیل کړی. د امریکا د دفاع وزارت دارسونه د طالبانو سره د دوهې لټړون روسته موده چېړي هغه تړون چې د امریکا د پخانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره لاسلیک شو. میل انلاین به په استرالیا کې د وی وشل شوی ځوان افغاني روکیا حیدری په اړه ریپورت خبر کړی وای. روکیا چې شپږ کلنې کې استرالیا ته کډواله شوی و د خپل هغه خاون لخوا وشل شوی چې تر واده مخکې ډیر لږ پیژانده او واده ورسره د مور لخوا تنظیم شوی و. ریپورت کې د روکیه حیدری مور تورنه شوې چې خپل لوري په زور مجبور کړې و څو په استرالیا کې لدی افغان کډوال سره چې یو ټیکسي چلون کوي وو واده وکړي. پولیسو ادعا کړې چې دنجلې مور خپل لور د پیسو په بدل کې داسې واده تاړ کړې و چې دنجلې خوخه نه و او په پایله کې د افغان خاون لخوا په چاړه وشل شو. په استرالیا کې جبري واده ته د چاړ کول جرم او د مریتوب یو بڼه ګڼل کیږي. د میل انلاین په وینا د مهال د وشل شوې افغاني روکیه خاوند او قاتل د عمری بن لسزا سره مخ دی. همدارنګ کې په مور هم ثابت شي چې خپل لوري په زور واده تاړه کړي و نو په بند محکومیږي.
په کابل کې تیرونه څلور چاودنی وشوي او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لوا وشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې دوام لري. ورځ ورځ هم د کابل په دشتي برچی کې دوه چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری آژانس وایي داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنی سیمه ده، چیرې چې په دوو پیښو کې د ملکي وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پیښو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې مګورو چې پیښې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسیږو چې اکثریت رسنوي ته هم نه راوځيږي او وخت نا وخت داعش د دغه سي بریدون او دغه سي هدفي بریدون پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیر اندېښمنونکي موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلې ده، ځکه چې کدی دی کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پی خطر شاه داعش لاس لري، خوای د تیر په پرتله امنیت خوشوي او دا ډول پیخي د لوړ غواخ او د دوی د دښمن د برلاسي په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
داسې په ورستوي کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شک سی تشویش پیدا کولای شي، ولی کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه د دښمن.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبل شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبان ورستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړي او لدی نګ دي شپک سوا نیولې دي.
سره لدې چې طالبان وایي داعش د دوی لپاره جدي خطر نه دی، خو په اوروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان په تیر بیا داعش او سلفیان فعال شوي دي. د اوروزګان د امنیت قومندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغ کوي. تفصیل په دې راپور کې
اوروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه. دا خبرداري د اوروزګان ولایت د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اوروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیان په نام خلک کې کله د دوای مزدور څخه په دوان کې کله د دوای خپل ځای باندې کې.
امنیه کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکي کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډه ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسلاغه چې افغانستان کې طالبان واکته رسیدلی د دې هواد په بیلا بیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوه. د داعش وسلوال ډلې تازه په کابل کې د جمعې پورس د څو پر لپسې 14 مسولیت پر غاړه اخیسته چې یو شمیر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او درویش دقیقه شوه. د خصوصي دن کې غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ را تک په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیه سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ را تک کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لار له پاسپورټ ورت او ویزی پرته د خلکو تګ را تک پیل شي. نور حل پرې راپور کی
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار دي د مسافر او ناروغانو تګ او راتک اسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار دي درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې پونه یونه یو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه مندول سوالي اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمدې د آزادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غوړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کی.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور په سپیشل میټر وونځي اده ورتا یلته ته یی چې سالر کا سپنده کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزورتا یلته شپې نه شتا. دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي. سالر روزه 15 ورځې لا سره په تیر شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاسه کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه داده چې په دې لار لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وی
مشکلات دا ډیر دي سزا دې کې موږ کم کسونه دا جزارو کوي ان په کور دته خلک ته اجازه زوت شي خلک زوت ولګي مریضون دي دا وخت دا ول مریضون لار بار پروته دي دا په چیش په پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه دا غوښتل چې را دا موږ ته کسونه زوت کی امریزون یا چاته تکلیفی دا ټول زر زر واپس وځي لګي وله
بلدوري ته طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلن اورغان ته پتا غوراته کی اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تګ اوراته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېخودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50-60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجل کې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره ورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزے داخل زیرا زی ان شاء الله
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښ شو 300 کیلومتر نږدې ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس له افغانستان د باندې د نړۍ یو بل تاوده موضوع د روسیا او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د امریکا یو جګپوري ډیپلوماټ راتلونکې اونۍ دغه دواړو هیوادونو ته سفر کوي واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولې سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوړی ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کارن دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا مسکو ته سفر وکړي بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگټن په تعهد باندې خبري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر سه‌شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبري وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې په واشنگټن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربیره له اوکراین او د روسیې په گاوند کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي واشنگټن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 300 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یوه ستراتیژیکه تیروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپله خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې په دفاعي حالت کې دي
د همدې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په هندستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته رسول شوې د طالبانو د حکومت مرسیال وایند احمد الله وسیق آزادی رادیو ته وویل 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته راورسیدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لاره ولټول شي په فرا ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عدیل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په مسپښین د فرا شهر په دریم ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو له لوري ووژل شو. د امریکا په منځنیو او جنوبي ایالتونو کې زورورې بوړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. امریکا او اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ د هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلن ډوله ټانک ضد دیرش